تړون کې ویل شوی دی چې حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشی کوي، خو په دې ورستیو کې افغان چارواکو د حق العبد مسله مطرح کړې ده. ویلي دي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په عامو ځایونو کې چاودنې کړي او په دې چاودنو کې خلک وژل شوي دي. دا اونۍ د حق العبد موضوع څېړو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول دا راته ووایاست چې حق العبد یعنی څه؟
هغه چې مربوط په الله پورې دی، هغه حدود دی الله دی، چې دغه حد باید جاري وساتل شي. یعنی څوک شراب چې ښایي سي الله ورته حد ټاکل دی، هغه حد دی الله، نسي کولی چې تعزیران باندې دا موضوع حل کړي. یو خپل حقوق دی عبد، هغه مربوط په بندگانو پر رب لري. که چېرته یو سړی دی، یو سړی غاښ ماتوي، د سړي پزه پرې کوي یا غوږ یې پرې کوي یا علاج قطع کوي، دا د بندگانو حق دی. یا فرضاً د یو سړي ژوند یو سړی اخلي په عمد قتل رسایي، نو ورثه کوي چې د مقتول چې دعوا د حق العبدي وکړي، او همچنان دغه مجروحین چې یا یې غاښ مات شوی، یا یې سترګه وتلې ده، او یا یې فرضاً غوږ پرې شوی دی، یا یې پزه پرې شوی ده، یا کوم بډوډۍ خراب شوی ده، یا یې لاس یا پښه ده له بینې تللې دي، نو په دغه هغه کې هم دا حق العبدي موضوع ده. کوي چې دوی په محاکمو کې په دې مورد باندې قومي دعوا وکړي، یا خو شریعت ورته وایي چې همداسې قصاص تر واخله. یعنې دا اختیار بنده تر کړی، خو بهتره بیا عفو ده، ځکه چې په عفو کې مصالحه او صلح دا شیان دي. خو دویم قدم صلح دی، په اول قدم کې اختیار بالمثل دی. په دې رابطه باندې اوله فقره ماده دی یو سلو نه اتم ماده هم راغلی په قانون دی اساسي کې، چې هر شخص کوای سي چې د جرم نه متضرر سوی وي، دعوای حق العبدي چې پر هغه کې چې هغه کې جبران د خساره او یا نور شی په د محکمه ابتدایه کې چې هغه دعوا د جزایي د جریان لاندې هلته کوی سي، چې خپل دعوا د حق العبدي هم هلته د اقامه دعوا پکې وکړي، چې بندگانو پر ربط ولري دغه صحت او سلامتی د خطر سره او د نقصان سره مواجه کړي. په اول قدم کې دای کوي چې خپل د غزران چې متوجه شوی د اقتصاد خپل واخلي، او کچیرته بیا نه اخلي په دویم قدم کې ورڅخه ده.
سیرت صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې تر ټولو ښه خبره عفو ده، کنه؟ لیکن یوه نیوکه ده هم کیږي چې دغه خپل بخل سبب شوی دی چې دغه ناخوالې ډېرې شي. مثال یو سړی قتل کوي، هغه خلک په دې ډول بخي چې مثال یو انجلۍ په بادو کې ورکوي یا پیسې ورکوي. یا په لویه کې وګورو، مثال په افغانستان کې جګړه ده، خلک ووژل سو، وطن وران سو، خو له هیچا پوښتنه ونه شوله. یعنی فکر نه کوي چې دغه بخل د دې سبب کیږي چې نور خلک هم دا جرأت پیدا کړي چې مثال پلاني قتل وکړي، غږ ورته ونه شو، ژوند کوي، زه هم کوم، دغه سپه د جرمونو ادامه پیدا کوي.
ما خو مخکې اشاره وکړه چې څوک چې اول شرط د قرآن کریم دغه دی چې بالمثل عمل ورسره انجام کړي. نن سبا زموږ وطن کې یا زموږ ملک کې دا رواج دی چې دښمن پیژني څه نه ورته وایي، چې کله بیا او یا هغه شخص پیدا کوي بغیر د حکم د محاکم نه هغه وزني، په دې کې د قوم یا تربور یا تره یا تره مسای وزل دا ناروا دی، یا په دې په مقابل کې اخیستل بعد دا بیخي ناروا ده. په اسلام کې نشته ده په دې یو قتل په موضوع کې یو څوک چاته بد ورکړي. صرف قرآن کریم شریعت انسان ته وایي چې بالمثل عمل وکړه. که ته ځوندی یې، ستا یو آزاد بدن در ځینې کټ کړله پرې کړله، ته متضرر رسولې، دې غنه کوي چې بالمثل قصاص واخلې، او که مثل بالقصاص نه اخلې نو بیا دغه په مقابل کې ته دیات واخله، او که دیات هم نه اخلې نو که خبره بیا عفو ده درته.
سیرت صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څوک غواړي قصاص واخلي نو قصاص دي کې، یعنی دا قصاص باید څه ډول واخیستل سي؟ حکومت
حاکم دغه دې بزرګواره چې چیرته مدعي علیه معلوم وي، ورته چیرته مدعی وي او مدعی معلوم علیه معلوم وي، اقامت دعوا په محکمه او په سرندولۍ کې کوي. ولدنت دغه سردرګمه جنگ په افغانستان کې روان دی چې نه مدعی معلوم دی نه مدعی علیه معلوم دی.
اچھا، یعنی دا قصاص باید خپل فرد وانخلي، یعنی یو څوک دی یو ظلم ورسره شوی دی، دی باید د محاکمو له لارې مخکې لاړ شي، نه دا چې خپل
لاړ شي. بله، شخصي هیڅ چاته په شریعت کې هم حق نشته. شریعت کې په اسلامي نظام کې چې چون پیغمبر سره خپل ژوندۍ و حیات و خلق ورتل دنه به عریضه بیرته کوله، داد به کوله، استغاثه به کوله چې ما سره دغه ظلم سوی دی، بیا به مدعی موجود سو، مدعی به مشخص و راه بغوختل، دغه مابین که به یا به حق و حقوق قرض ناخسته یا به جانب مقابل په دغه سزا زور تعفو کومم. دغه خلفای راشدین دغه موضوع چې کله پیښیږي دولت اوس په دغه جریان کې نیسي شاهد و مدارک پکې اخی چې تا فلانکی فلانکی مړ کی فلانکی خو به ورثه لري ورثه یې راوغواړي ورته چې دغه په اساس د زموږ د کشفي او اپراتیفي سبحانونو په اساس دغه ستا د پلار قاتل دی ته اوس څه رقم کوې هسې وراثت به جوړېږي کبیر به خپل نظر لري صغار ته به وسیع تعین کېږي وسیع به بیا که چېرته عفه کوي په بدل د پیسو کې به کوي صغیر د صغیر وسیع او که ټول پکې که کبار وي کبار به په نظر د برداشت و احوال سره که خپل حق غوښته اقتصاص به مطالبه کوي که عفه غوښته عفه به کوي که پکې دیت غوښته دیت به ورته ورکوي یعنی درې
شرطه اسلام حق العبدی تغسل چریو کی. سیرت صاحب دا چې اوس سولې پر روانو مذاکرات کې دا خبره یو ځل بیا مطرح شوې ده چې دوی ځینې بندیان نشي خوش کولای په دې خاطر چې دا حق العبد مسله ده او دوی ځینې داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې عام خلک وژل شوي دي، نو اوس به د دې مسلې نتیجه څه کیږي؟ دغه کیسه به کومې خواته ځي؟
د افغانستان د بشري حقونو پلوا کمیسیون همیشه د خپل غږ جګ کړی دی چې صلح کې باید قربانیان و حق حقوق ضایع نسی. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون چې دغه غږ د قانون اساسي نه دی، قانون مدني نه دی، قانون جهاد جزایی نه دی، مکلف په دې دی چې د قانون د رعایت په پلي کېدو کې د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون خپل رول ادا کړي. د دې نصوصو په استناد سره همیشه دا غږ په دولت باندې کړی چې دلته د قربانیانو حق حقوق ضایع نسی. ولې متاسفانه د کرزي صاحب له وخت نه نیولې تر اوسه پورې دغه حقونه پایمال شوي دي، سیاسي مصلحتونه دوی نیولي دي چې خپل مصالح په خوندي او په ګټه کې بیا د قربانیانو حق ته هېڅ کتل کېدی نه سي، نه ورته احترام کوي. او که چېرته د دوی مصالح په خطر کې وي بیا دوی د حق العبدي دعوا به بانه مخته نیسي. سوله که راځي د افغانستان او حاکمیت پرې تضمینېږي، سوله راځي چې دلته واقعا نقض حقوق بشری نکیگی او دی اشخاص و حق پی که پایمالی گینه. که خبر داده چی اول پا دی سوله که دا دوی آیات تا کلری دی دولت دی کم دی شهاده و پا نمایندگی یا دی شهید دی کورنه یا نماینده تا سه ایت سوک نسد چی اغا اقلان اغا عضو للا ستلی دی چی اغا خوی دادخواهی اخپل حق پا نمایندگی دی نورو د خپل حق العبدینه یا تیر سی یادیت واخلی، نه د شهدا او نه د قربانیانو د کورنۍ نه کم نماینده است.
نو څه کول پکار دي چې حق العبد خوندي شي؟ یعنی حکومت څه باید وکړي، خلک باید څه وکړي چې حقونه یې پایمال نشي؟
اول خو ما مخکې ویل چې دولت دا کم کسان نیولي دي په دې کې باید هغه مدرسې پراستي ورته معلوم دی دغه ورثه او په غوال د محکمه کې ورثه د متضرر راغوښتلی چې دغه ستا د ورور ستا د ماشوم ستا د تره یا ستا د مسه ستا د ورثه دغه قاتل دی څه څه شی هغه ته به وسیقه پرایسته وله چې یا زه بخیم یا زه قصاص سره اخلم، خبره خلاصه وله. اوس چې هغه کار په مقدمه کې دولت نه دی کړی، اوس دا په کار دی چې اول د شهیدانو په نمایندګۍ باندې باید دولت غږ وکړي چې تاسې یو کس نماینده تایید کړي د شهداو په نمایندګۍ باندې، بیا به د شهیدانو په نمایندګۍ باندې هغه کس به چې نماینده سو هغه صلاحیت به د عامو تام لري، یا به قصاص اخلي یا به دیت اخلي یا به عفو کوي د اسلام له نظره. او همدغسې د افراد دارای معلولیت هم یو کس به نماینده واقعي تعینېږي، که چېرته چې تعین سو بیا هغه هم د شرعي نصوصو په لحاظ باندې یا به سند به سند به همدغه موضوع کې لاس یې پرسوي، لاس به د قاتل یا د جنایتکار پرې کوي. او که چېرته پخی کته سوي پخی به ورته پرې کوي. او که چېرته دا نه کوي دیت به تر غواړي، مونږ په اسلام کې دیت لرو. او که چېرته دا ټول نه کېږي بیا دې په نمایندګۍ کې عفو وسي. اوس دغه دوه تش مونږ د سولې په پروسه کې نه لرو، نه د افراد دارای معلولیت ته کوم نمایندګي لرو، نه د قربانیانو د کورنۍ نه یو نماینده مونږ لرو. بنان دغه حقوق د سیاست په ګرل کې نیول شوی دی. په تیرو کې هم دا چیغه کړي چې عدالت انتقالي دی په دې ملک پایل سي، چې د هر داغدار د هر قرباني هغه د زړه تفت او د زړه درد سکون آرام وغه کې.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني کاغذ ورشه په هوا شه کاغذ ورشه په هوا شه اول تریزار شه بیا پرې وای سلامونه د لنډۍ په اوریدلو سره به پدې پوه شوې یاس چې نن د کاغذ پاکل خبرې کوو آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست
په سنۍ بڼه کاغذ څو وخت رامنځته شو تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړۍ ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي
وخت چې کاغذ نه وو خلکو په څه باندې لیکل کول
کاغذ کاریدل په نشت حساب وو نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې په تختونو باندې په تیګو په هډوکو په نور شیانو باندې به لیکل
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایلا بیا تر وسه څومره بدلون راغلی دی
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو
نن امدا موضوع چېرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تمکیګو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکی ګڼلې شو دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیر درنوه دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې دا چې له پایله به د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي دوی د څو پیړیو په بهیر کې د